افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځنګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. دغه کانفرنس سبا پیلېږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 26مه د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل انوري.
افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او د او په ځینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهرهچیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي رادیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خوډه روان دی. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییز او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
به روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کپ توری از برادرها که به شکل مثال از مطامع تجمع کردن برای رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعداد که از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه بدش دارن، هم پوسته های پلیس ها عرض کردن، حتی دوکان ها را چور و چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لویه لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته سیرمه تړلې وه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپور د غیر مسوله وسلوالو د لرلو غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولی او په اړه به یې د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یوه اعلامیه کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د جنوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
نشست برگزار میشه.
خپل مرتضوی وایي دا غونډه د سې شنبه او چهارشنبه په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندوی هیوادونو ترمنځ شوی متقابلې شمنې وڅېړل شي. په دې غونډه کې د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندوی ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم پرون ماخام د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلې. افغان حکومت به د جنوا په کانفرنس کې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورت وړاندې کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولایي والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي په هسکه مینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالې ډلې نیولې دي. اخوا په فرا ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي. په فرا کې د ازادي رادیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته دا مرګ ژوبل پرون ناوخته اوخته ده. ویل په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شوو پولیسو شمیر 40 تنه دي. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزول. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمي سواحلو ته نږدې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او ځینې کښتۍ او عملی ونیول. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبرې د نوي قانون معنی دا نه ده چې د اوکراینی ځواکونه به حتما تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو جنگي کښتیو ډزې کړې او شپږ سرتیري شوبل کړي او درویشتنې نیولې. دا خبر
تاسو ته د رادیو تواجه است. جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شود.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولی شو څه لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته ولرو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه شوي محلي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوي دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ شو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمېر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته روان شوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیات هم برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل شي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وای چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
اوزمه
دیوای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسید. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وای د دغې ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بېلابېلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شوي وجمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرانس قربانه وي. د ښاغلي مرتضوي په وینا چې په دې کانفرانس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال مخکې د بروکسل په کانفرانس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وجمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لخوا د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوی دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینې برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملي اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وایي افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم وایي ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه دی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو کړي ژمنو کې پاتې راغلی دی.
د جنیوا کانفرانس په ډېر مهم وخت کې رامنځته کیږي. 2016 کال کې د برسل کانفرانس په 2016 کې به راځي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډیره حده پورې هغه شپږ ارسی چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکل وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډیره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم هغوی غاړې تولیدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپو باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو بملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم راستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د عامو ولسمشر نام ده پاکستان لانا غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي، چې هغه سرور مشخص موضوع دي، غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع ا د بحث پیلري د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. د دې په څنګه چې دغه موضوع بحث کیږي د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاص د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاص هغه موږ هم سمول کونه چې په افغانستان کې مداخله کی او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایی مسلې ده، سو مسلې چې ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې موږ په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړی دی چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
تر زیاته اندازه پورې د افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه، دغه وعدې باید تطبیق سي. لکه څنګه ثبت داري لري، په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديت، او د دې په څنګه په اړیو قضایي کې دغه سي هم ډیر قاطعیت باندې فساد باید کم سي. همداشان د په امنیتي سکتور کې هماهنګي او فساد له منځه وړل، یعنی تر زیاته اندازه پورې دغه شی تطبیق شوی. مګر متاسفانه چې یموږ د همسایه ملکونو له خوانه دومره فشارونه زیاده د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وړوي چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکای بین الملل غوښتنه مو ده چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې
افغان سولې مسله یو هغه مسله یاده شوې چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري، او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دینه مو داده چې دغه دوی څنګه جلب ته وجو کې، بیا د غوړې په عاشق باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري د غوښتنو غوښتنو کې څنګه دا ته د غوښتنو مخکې باید لابي وسی چې د غوښتنو زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې د سلیک بخش کې مونږ قوي اراده لرو یعنی بدون قید شرط مونږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې مونږ سره سوله وکړو یو موضوع او د څنګه د افغانستان د نامي په اساس باندې دغه همسایه ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري مونږ هم کافي معلومات لرو چې دغه استادونه او شواهد چې مونږ په افغانستان په نامي کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی خو په وینای مظاهره باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسی. د ولسی جرګې غړو نن دا خبره د کابل په لویدیست کې د ځین د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینې اعتراضونو په عکس العمل کې وکړي. تفصیل له ناجی سپېڅخه.
د کابل ښار په لویدیز کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبه ورځې له مظاهرو وروسته د ولسي جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علیپور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای. هغه مهال د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی دا خبرې د کابل ښار په لویدیس کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو وروسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله ترڅو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علیپور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د علیپور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1395 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤول وسله والو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علیپور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیت قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له شلو ډېر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یوې غړي سایمه خوګیانی وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وې او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وې.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې په دغه څلور پنځو ساحو کې ولاړ و زه خپله شپږ ساعته په موټر کې ناست وم او بل اخره په شل متره باندې بېرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلوڅې او وړو ماشومان سره تر ماخصنه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي.
خو د ولسي جرګې بلغړي محمد عارف رحماني د علیپور د خوشي کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
د خاغلی علیپور د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او دا چې پرنجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خاغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار وانخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په هدف یوه طرحه نن د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل شوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسي. بلخو د طرح ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور واړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یوه چمتو کړې طرحه د یکشنبه په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کوي چې خپلو پروګرامونو ته په بعضې وختونو کې تغییر ورکړو، ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیرشم د حمل ده، ډېر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید ثبت نام وشي، د ثبت نام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو، د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي. د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 22مه وشي او نتایج د اسد په 10مه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یو مساویده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسي ظرفت موجود نه په کمیسیون کې د خپل همدې سیاسي فشار لپاره همدې نور مداخلو لپاره لاره واروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسلحت تښتي، همیشه مزبزب دریځ غوره کړی او دا باعث دي ګرځي چې د کسیاسیون په حکومت کې د حکومت دبان چې خپل ګټه وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي په ناکامۍ او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریکه شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو سره له دې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل، ویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي، د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو واورئ.
په پراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل شوی دی. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فراه د شهر اولاد جمعه ولسوالۍ ترمنځ پر پرتلار تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولس تو زیات ملي پولیس وژل شوی دی. د فراه ولایت د امنیت قوماندان یوه محبوب الله محب وایي چې په دغه برید کې د لژمه ولسوالۍ امنیت قوماندان خپلو ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخت په سیمه کې ترسره شوې ده. محب وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو ته هم په دې برید کې زیان اوښتی، خو د هغې شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هېڅ فهم نه کوي. د خبرې سیمې چارواکي همدلته خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې ناغېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نه مصفای حکومت فریرده د فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي. فریرده چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کی، نه د کماندار خبر یو، نه د والی خبر یو، نه د رئیس امنیت خبر یو. تکه مو چېږي و چې وروره د فرا ضعیفه ناتوانه استخباراتي منګز مور د فرای ولس ژغ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټکداران ناشتي یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راستولې، د فرای ولس په مشوره باندې کمانډان راستولې.
د دولت استوال مخالفان هم د غبرید منلې ویل چې په بیت کې تر 15 افغان سرتیري وژل دي. د یادونه ول چې تیرونه هم په ورته بیت کې د فرا ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې 15 پولیس وژل شوی و. همداشان د فرا ولایت د امنیت تامینولو لپاره 3 بهرني ځواکونه هم تیر ورځ فرا ولایت ته راغلي دي، خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاص اغیزه نه ده کړې.
بلخوا په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووښتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه کمانډان جنرال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په تیرو سلرویشتو ساعتونو کې د دغه ولایت په جاغوري ګیرو اندړ او قرباغ ولسوالیو کې د افغان او ایتلاف هوایي ځواکونو له لورې په بریدونو کې سلرویشت وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان دي. کمانډان زیاته کړه د هوایي بریدونو تر څنګ د توپچي قواوو په بریدونو کې د اندړ ولسوالۍ په ټنګي او خانی کلا کې دیارلس تنه وسلوال وژل سوي او یو بل ټپي دی. همدارنګه د قرباغ ولسوالۍ په کوبی او ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. کمانډان زیاتوي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې وه چې دوی به د عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي.
دا بهتره معلومه چې په څلیرویشت ساعتو کې تقریبا څلیرویشت نفره طالبان یو پوځ د سوي دولس نفره بل که هر روز مره دوی ته ډېره درنه مرغوب تاړولې ده او دا موږ سره واده شوې تاسې دغه ورځو کې هوایي حملې بیخي زیاتې شوي دي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي لدې چې تیره شپه د اندړو ولسوالۍ په رحیم خیلو یارو کلا خانې کلا دلیل او کوټه سنګي سیمو کې د امریکایي هوایي ځواکونو له لورې بریدونه سوي دي چې وو ملکي وګړي وژلې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې سوي. دې حملې چې یو سلو شپږ شپېته کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکن ناورو.
د 2008 کال د نومبر په شپږویشتمه نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې یو دیرش کسان ووژل شول خو دې وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزي سټېشن یو رستوران چې اکثرا بهرنیان ورتلل او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتي ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حمله سره تشبیه کوي د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسېده. په دې حمله کې یو سلو شپږ شپېته کسان چې یو شمېر بهرنیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو تلویزیوني شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. دې ډلې د اوبروی او تریډنټ په نوم یو بل هوټل هم په نښه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له دیرشو زیات کسان ووژل او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې یې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون شپږ کسان ووژل. په یوه غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلي مخې ته د ګلانو ګډۍ کېښودې. صدر اعظم نریندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزي سټېشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی شپېته کسان ووژل او لږ تر لږه سل تنه نور یې ټپیان کړل. خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حملې په قربانیانو کې شپږ تنه امریکایان هم شامل وو او واشنگټن له دې حملې لس کاله وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره $15 میلیون جایزه اعلان کړې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر $10 میلیون او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر $2 میلیون جایزه لا پخوا اعلان کړی وه.
په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور له اسمت څاروان ناوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلی بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلوېشت مخیزي ستراتیژي پر اساس دا هیواد باید د ډیجیټلی خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلی هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انناورو.